السلام علیکم د سار شپږ بجې شوې زه سفیول استان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص فهم پیل په خبرونو کو ټاکل شوې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمع په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرنې یادګار کې خاورو ته وسپارل شي. دغه غورزنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د چهارشمې پښپه د اسلام آباد په روغتون کې څاور کړ. پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کسانو برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن بانن مازیګر د هغه لارینی ټاټوبي رزمک کې د اسد خېلو په کلی کې خاورته وسپارل شي. په ویډیوګانو کې چې پر خپل رسنیو خبري شوې ښکاری چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګه بیرغ پوښل شوی دی. ګیلمن وزیر په خپل شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډېر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هېواد د پوځ پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې طور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې په زندان کې تېرې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر ګیلمن باندې بریدګر آزاد دا وړ یادوي چې ویلي دي له شاوخوا لسو نورو کسانو سره پر هغه باندې برید کړی دی. د بریتانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمشنر وایي هیواد باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د بریتانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. هوک بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د په باور افغان ښځې او غیر دولتي مؤسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د ګارډین ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې راپور له مخې ښاغلي بیلي له افغانستان سره د مرستو د ارزونې په اړه خپل راپور یو خپلواک کمیسیون ته سپارلی او همدارنګه د بریتانیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو سپارښتنه کړې. د 2023 کال په اګست کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول بریتانیا خپل ټول ډیپلوماتان له کابله وایستل، خو په تېرو نږدې دریو کلو کې د نږدې 3 میلیارد ډالر مرستې چې له افغانستان سره شوي بریتانیا یې له امریکا وروسته دوهمه مرستندویه برخواله ده. دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې هغه د غیر دولتي مؤسسو لخوا اړو کسانو ته رسول کیږي. د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته لستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو. د راپور له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابله وتلي وو. هغه مهال جاسم بن محمد الخالدی په کابل کې سفیر وو. اوس یې فیصل بن طلاق البقمی ځایناستی ټاکل شوی. د طالبانو د بیانونو له مخې د سعودي عربستان سفیر امیر خان متقی ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په پراخېدو دي. همدارنګه ویل شوی د سعودي سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. سعودي عربستان چې یو له دریو هیوادونو و چې د طالبانو مخکنۍ واکمنۍ په رسمیت پیژندلې وه، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د سرپرست حکومت له رسمیت پیژندلو ډاډه کړې ده. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د کابل په ګډون د هیواد په شپږو ولایتونو کې د صادراتو د پروسس زونونو د جوړولو خبر ورکوي. ملا عبدالغنی برادر پرون د صادراتو د ملي ورځې په نمانځغونډه کې وویل دغه زونونه به د افغانستان پر صادراتو د پام وړ مثبتې اغیزې وکړي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لک کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي. دغه سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده. د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او د جګړې د پای ته رسیدو څرک نه لګیږي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې له 8 ډیر شو زیات ملکي وګړي وژل شوي، خو دا شمېر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې شاوخوا 40,000 افغانان چې لویدیځو هیوادونو کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي. د دغو افغانانو له ډلې یوې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم. بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې دا ډیره په سستۍ سره روانه ده.
پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې د دغه غورزنګ د مخکخ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړه نن د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن اسدخیلو کې چې د پلارنۍ ټاټوبې د مازیګرمال خاور ته سپارل کیږي.
ور ځان شوای دی د پښتنې د په خپل پلانانی کلی کې حسد خل شي په ته خو خوستل کیږي. البته د وزیرستان خلک نو انتظار وکړه کافی انتظار وکړه په مختلف ځایونه باندې په پښتنو دمره بيدور شوی دی.
د ناتو د غړو هیوادونو د سرمشریزي په ارتباط هم تاسو ته ورسته ریپورت درکو او د تخار څخه به تاسو ته ریپورت خبر کو چې هلته د فیلمرغانو د روزنې او پالنې او فارم جوړ شوی.
ما اینجا سرمایه گذاری کردیم 1.5 میلیون افغانی.
در دیشبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لزګونو زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونه کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي. دغه وزارت په وینا د دغو افغانانو یو زیات شمېر امریکا ته د تلو انتظار باسي. په عین حال کې یو شمېر دغه افغانان هم خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي او ویره لري چې د انتظار په اوږدېدو سره له غیواده په زوره ونه ایستل شي. جزئیات له نوریا سنوري اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 4000 افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې یوازې 15000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړې تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9000، د کاناډا لخوا 6000، د جرمني لخوا 3000 او د برېټانیا لخوا 1000 منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې اغلی بلوچ هم درنګ وویل چې دغه هیوادونو غوښتي دي چې دغه افغانانو دوسیه ژر تر ژره بشپړیا او ویزه ورته صادر کړي ترڅو وکول شي هر څومره ژر چې کېدای شي د خپل مقصد پر لور هیواد ته ولاړ شي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاس ته ولوېد ډیرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډیرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډیری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پېښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا 2.5 کال کېږي چې راغلی یم پیټو کیس لرم خو نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو تاسو نه چې خدای نه خواسته موږ ونه باسي د روز نه چې ته موږ باسي نو موږ ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو. لاسو ګریوان شو ځکه چې دلته خو یو زمونږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتي وی بل افغان هم د خپل نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم. په هر ته د تلولو لپاره په تمه یم چې کیسه می پروسس شي. خودغه پروسه چې دا ډیره په سستۍ سره روانه ده. دلته ازما په شمول کوم افغانان چې د خپل کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي لګنو سونځو سره مخامخ دي. لدی ورهخه هغه کیسونه چې د هغه هیوادونو سره دلته افغانان هغه کیسونه رد شوی دي او دغه پروسه ډیره په سستۍ کې روانه ده. مخواړو چې دغه پروسه لک چټک شي او په پاکستان کې له دغه رښتا سونځو څخه خلاص شو.
تیرونه د جرمني رسنوي راپور ورکړ چې جرمني د خپل پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوی چې په دغو پناه غوښتونکو کې ډیری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله میاشتې او ان کلونه تیر کړي دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو هم تیرونه ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویل چې کیسونه رد شوي دي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې لس میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یوه ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي. خو په خبره د دغه نوي ایمیل په ترلاسه کولو سره دغه هیله مړاوې شوه. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 6000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. هغه هیواد ته چې له مخکې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. یو شمېر افغانان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې وروستیو څرګندونو هم اندېښمن کړي چې ویلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنر فلیپو ګراندې سره په دې اړه چې غیر قانوني کډوال به له پاکستانه نه ایستل کېږي کومه موافقه نه ده شوې او دغه بهیر به د پخوا په څېر دوام ولري. خغلی ګراندی د پاکستان له درې ورځې سفر وروسته د اسلام آباد له هغې پریکړې چې ګواکې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې ځنډولې هرکلی کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې پورې تمدید شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکغ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړه شمالي وزیرستان د رازمک ډیویژن اسد خیلو ته رسیدل چیرته چې د پلارنای ټاټو به دی او حالته به نن مازیګر مال خاورته سپارل کیږي. د نوموړي د جنازې زرګونو کاروان پرون د اسلام آباد نه پیښور او بیا کوارت کرک بنو نه تیرېدو پس د شپې ناوخته وزیرستان ته رسول شوی. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړې نن مازیګر شمالي وزیرستان رزمک ډویژن اسد خیلو کې خاورې ته سپارل کیږي. د نوموړي جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثوابې پېښور کوهاډ کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارنې ټټوبیا صد خلو ته ورسېدل. پلارو زای پزای خلک ورته ولاړول
مو مختلف زاینه شه د اسلام آباد مروونه سه هیڅ د باندې راځه خلک ورته مختوی استقبال یې کوه خپاوی ورځیان شو وای دی د پښتانه د خپل پلارانی کلی کې اسد خل شي په ته خو خوستل کیږي. البته د وزیرستان خلک نو انتظار وکړه کافی انتظار وکړه په مختلف زاینه باندې په پښتنو دمره به درشه وی دی چې خپل محسن یا خپل احسان کوین کنه وی راوی د دې پر راځه پر تکړه باندې پښتنه د پر وروته دی وی مش لرس ولی وزیرستان امنیتی وزاشانه دوه نو خلک جوړل وکړي نه دا مش هي اجازه ورکړه چې تاسو لوشي.
وزیر د جولای په اومه په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر ژوبلې دو ورسته په پیمز روختون کې بستر وو. د غورزنګ مشر منظور پښتین وای چې وزیر د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او لاغه سره لس یا دولس نورو کسانو پر سر پلرګي وهلې وو. هغه د شمالي وزیرستان یو ځایي سیاستوال او اسلام آباد کې د جایداد کاروبار لري. داوړ په دې اړه لاس نه دی ویلي. خدای اسلام آباد پولیس وای چې پر ګیلمن د برید مقدمه دایره کړې او پلاټنې روانې دي. د وزیر پمړینه د غورزنګ مخکخه مشرانو په ګډون پاکستان او افغانستان ګڼو سیاستوالانو فعالانو عوام خلکو خفګان خولې. ګیلمن وزیر په خپلو شعرونو کې د لدرکه خلکو د پښتنو حقونو او وسایلو غږېدلې او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 کال کې پر فوز د نیوکو او د خلکو د پرونې تورونو پر اساس نیول شوی وو چې 2023 کال فروری کې تر شاوخوا اته میاشتې زندان تیرولو وروسته خوشې شوی وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په واشنگتن کې پرون د سرمشریزي په دریمه او وروسته ورځ د اوکراین او د انډو پاسیفیک د هیوادونو له مشرانو سره وکتل. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د ناتو سرمشریزه ډیره بریالي وبلله او ویل پکې د ډیټلوالي د ورتیاو د زیاتوالي په ګډون پر یو لړ مهمو مسلو تمرکز شوی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا، نیوزیلند او اوکراین له مشرانو سره وکتل. د جرمنی د ډی پی خبري اژانس راپور لمخه د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو لدې مخکې د سیشن بیا چهارشنبه په ورځو له اوکراین سره د روسي د يرغل په وړاندې د دفاع په چارو کې د نورو پوځي مرستو ژمنې وکړې. په دغو مرستو کې د راتلونکي کال لپاره د 3.5 میلیارد ډالر مرستو په ژمنو کې د هوایي مدافع سیستمونه چې اوکراین ورته ډیره اړتیا لري هم شامل دي. دغو مشرانو همدارنګه اعلان وکړ چې د اوکراین راتلونکي د ناتو په غړیتوب کې دا ډالره نه بدلیدونکې ده. د ناتو د سرمشریزه ورستې ورځ پرون د ډیټل والی بهرنیو اړیکو ته ځانګړې شوې و. په لومړی کتنه کې د انډو پاسیفیک له څلور شریکانو جاپان، جنوبی کوریا، استرالیا او نیوزیلند مشرانو ګډون کړی و. ورپسې د ناتو اوکراین شورا غونډه ترسره شوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم پکې ګډون کړی و. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویل چې د ناتو سرمشریزه ډیره بریالۍ وه او زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې د ناتو د ولتیا او د ډیټل والی د ځواک پر زیاتوالی او همدارنګه پر دفاعي چارو د زیاتو لګښتونو او د یوې بریالۍ دفاع د مخنیوي پر ښه تنظیم خبرې وشوې. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د سیشن به پر اعلان وکړ چې لری واټن ویشتون کې کروز مزایل به په جرمني کې ځای پر ځای شي ترڅو په اروپا کې د ناتو دفاعي ولتیا پیاوړی شي. د جرمني صدر اعظم پرون پنځشنبه خبر اعلان ته وویل چې دوی پوهیږي چې په روسیه کې د نه باور وړ داسې وسلې زیاتې شوې چې د اروپا قلمرو ګواښي. په عین حال کې د اروپا لپاره د روسیې د علومو اکاډمۍ د انسټیټیوټ رئیس اندری ګرومیکو ویل چې په جرمني کې د امریکا د منځنۍ او اولند واټن وشتون کو توغندیو احتمالي ځای پر ځای کېدا ښایي د درېمې نړیوالې جګړې سبب شي. د روسیې د تاس خبري اژانس د ګرومیکو له قوله ویل چې دغه توغندی په جرمني کې نصب شي اروپا به د اتیایو ملسیز حالت ته ور وګرځي چې کولی شي درېمه نړیواله جګړه له ځان سره ولري. واشنگتن او برلین په ګډه اعلان کوي ویلي چې متحده ایالات به په 2018 کال کې لری واټن وشتون کې توغندي چې په اروپا کې د اوسنیو هغو پر طلبې واټن ډیر وګدوي په جرمني کې ځای په ځای کړی.
له خبرونو ور اخوا
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ صنایعو کانو او کرنې د ګډې خونې چارواکي وایي افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې. د ایران اسنا خبري اژانس د ګډې خونې د رئیس محمود سیادت له قوله ویلي په ایران کې د ثبت شوو شرکتو له 50% ډیر د افغانانو دي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي په ایران کې د کاروبار زیاتوالی او د شرایطو خوالي افغانانو لپاره د پانګونې زمينه برابر کړې. اقتصادي پوهان د افغانستان څخه د پانګونې د تیښتې پایلې ښه نه ګڼي او وایي دا کار په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ د زیاتوالي لامل کیږي. جزئیات له سنا کا کړه ورو
روسته لغه چې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ صنایعو قانونو او کرنې د ګډي خونی چارواکو په هغه وخت کې د افغان سوداګرو لخوا د میلیارډونو ډالرو پانګونې خبر ورکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې ایران سره د سوداګرۍ زیاتوالی په هغه وخت کې د افغانانو لخوا د زیاتې پانګونې لامل شوی دی. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جنرال کوزی د پنځشنبه په ورځ په ایران کې د افغاني شرکتونو د شمیر او پانګونې په اړه له جزئیات ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل
خود ایران سره په دې منطقه کې زمون کاروبار د تجارت زیات شوی دی. په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه ګذاری ډیر شوی دی. یو خو هلته برق ارزانه دی او شرایط ښه دي او سهولتونه دي، انرژي ارزانه ده او تسهیلات شته. د تولید بهر هلته موجود دی، تولیدات زر کېدلی شي چې جهان ته انتقال شي. نو بعضې سهولتونه هلته شته دي ځکه خلک سرمایه ګذاري کوي.
ښاغلی الکوزی وایي وروسته له هغه چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شو او امریکایي سواکونه له هیواده ووتل، خلکو خپلې پانګې د ترکیې، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته انتقال کړي. د ایران او افغانستان د سوداګرۍ صنایعو قانونو او کرنې د ګډې خونې مشر محمود سیادت د چهارشنبه په ورځ اسنه خبري اژانس ته د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو فعالیتونو پر اهمیت د ټینګار ترڅنګ وویل افغان سوداګرو په ایران کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. نوموړي د غشان زیاته کړه چې په دغه هیواد کې تر 50% ډیر سبچوي شرکتونه د افغانانو دي او په ایران کې تر ټولو ډیر بهرني پانګوال هم افغانان دي. په همدې حال کې په افغانستان کې شمیر فابریکې لرونکي خپل ستونزو ته په اشاره سره وایي د تولیداتو لپاره د لازمو بازارونو نشټوالی پانګوال دې ته اړ باسي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. په کابل کې د بوټونو د یوې کارخونې خاوند محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
بازار زمینی زیر پرامیتر که سرمایه
خدمات ده بازار نشتون
د دې زمينه برابروي چې خلک خپل شتمني ایران ته یوسي او هلته خپل کاروبار پیل کړي، ځکه چې موږ دلته په تاوان کار کوو. همدا اوس له خلکو او د خامو موادو له پلورونکو څخه پوروړ یو. زموږ شتمني نیمه سوي ځکه چې بازار نسته.
تر دې مخکې په ایران کې یو افغان پنګوال سعود بختیار ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د پنګونې لپاره شرایط برابر نه دي. نوموړي افغانستان ته د هغوی د نراستنېدو یو لامل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت محدودیت یاد کړی و. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په دغه هېواد کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړې ده. طالبانو ویلي هڅه کوي چې افغان سوداګر خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي. اقتصاد پوهان هم د بېلابېلو لاملونو له مخې له افغانستان څخه د شتمنیو د وتلو پایلې ناوړه ګڼي. اقتصاد پوه عبدالنصیر رشتیا ازادي راډیو ته وویل خغلی رشتیا و ویل په دې جمهوری نظام کې د نامنیو او اداري فساد زیاتوالی د افغانستان د ودې د مخنیوي لپاره د دې هېواد د ګاونډیو د پټکو دښمنانه پلانونه او ځینې سیاسي لاملونه په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې اساسي ستونزې دي. اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي که حکومت په دې برخه کې شته ستونزې هوارې نه کړي، ښایي د هېواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب او بېوزلي او بېکاري لا زیاته شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
ورزو پکتیا ته د پکتیا پوهنتون د درسي روغتون کارکونکو ناروغان او ناروغ لرونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او د روغتیا په برخه کې مرستندوی نړیوال بنسټونه دي د دغه روغتون د وسایلو او درملو د برخې اکمالولو ته پاملرنه وکړي. دوی وایي د دغه روغتون په فعالولو سره نه یوازې د طب پوهنځي د محصلانو په عملي زده کړو کې ښه والی راغلی، بلکې د ناروغانو د بیماریو په تشخیص او درملنه کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي. بل لورته د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي د تدریسي روغتون ستونزې اړوند وزارت سره شریکوي او سږ کال ورته یو اندازه بودیجه هم ځانګړې شوې. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا پوهنتون تدریسي روغتون چې په خوا د دې ولایت په حوزوي روغتون کې فعال او د طب پوهنځي محصلانو به په یاد روغتون کې عملي زده کړې کولې، له څه مودې راهیسې د پخواني انتوني روغتون په ودانۍ کې خپلواک فعالیت پیل کړی دی. د تدریسي روغتون مسؤلین وایي چې په دې ځای کې نه یوازې د محصلانو د عملي زده کړو لپاره امکانات ډېر شوي، بلکې د پکتیا ولایت د بیلابیلو سیمو د ناروغانو د ناروغۍ په تشخیص او درملنه کې هم ګټور تمام شوی دی. د تدریسي روغتون مشر ډاکټر رحمت الله مشال راډیو ته وویل
د شپخانه اوله برخه کې یو ښه کار دا ده چې موږ دوه خدمات په مخ وړو، چې یو د محصلینو روزل دي او بل د خلکو عامه خدمات. په دې برخه کې موږ تقریبا اوس په حال تقریبا تر 3-5 پورې موږ محصلین لرو چې یو څه محافظوي روغتون ته لګړي، یو څه په موږ سره خبر روغتون کې دلته کار کوي. اوس موږ څلور ستاسو خدمات روان کړی دي، خو په یو څو برخو کې کمبوتا دي. سلب څه ده دغه برخه موږ پالو او لسته سلب څه ده اطمینان ده چې دلته برازي په خو شکل او په خو معیار سره دوی ته تداوی کوي ان شاء الله.
د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو موي د دې روغتون فعالیتونه هغه مهال پراخېدلی او ښه کېدلی شي چې اړوند ادارې او د روغتیا د برخې نړیوال بنسټونه مالی او تخنیکی ملاتړ وکړي.
نوم مې رضا محمد، موږ پاینده کې غوښتنه کوو چې د شپخانې لپاره ډیره زیاته توجه وسی لکه د لابراتوار په برخه کې، د ماشينالاتو په برخه کې، ځکه چې د پانتون ډیر زیات محصلین لري اوس وخت کې. نو څومره زیاته توجه چې د شپخانې ته وسی دا به د محصلینو په تعلیمي کیفیت او ظرفیت باندې ډیر زیات تاثیر ولري.
د پکتیا اوسیدونکو ناروغ لرونکي او ناروغان هم د کادر روغتون فعالیت ته خوښ دي. وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او نشي کولای په خپلو امکاناتو په خصوصي روغتیایي مرکزونو کې درملنه وکړي.
نو مې عمر دم دماغ د شیدې مرز ده ولا په دا اوس راغلم د غیره کې سیرون یو سات وخت وو په دا سیرون څخه خلاص شي ان شاء الله معلومیږي. بس په دا خلک غریبان دي، ډیر زوبل دي، لکه دوا ورکړې شي ګلو جرم غریبان دي زوبل دي.
ما نوم رشید، زه خپل مریض نه يم، د پلار او د مریض فشار تکلیف مو صاحبندي مرز هم ماشاء الله ډاکټران راځي په وخت راځي په ټیم باندې راځي. ما پلار ته تدابیر لاندې کړای دا د سیاسنتیاو راځي چې بيخي عوامو ته هیڅ مشکل نه
بلوری ته د پکتیا په هانتون چارواکي وایي چې د تدریسي روغتون ارتیاوی اړوند دوه ادارو سره شریکي کړي او د یاد روغتون او ته پانځي د عملی برخې د اکمال لپاره سباند اته اتیا میلیون افغانی منظور شویدی. د پکتیا پانتون رئیس مولوی عبدالحکیم حمدی ویل
نو دا په دې لند وخت کې ان شاء الله په دې راتلون کې بودیجه سی اعلان سو په دغه بودیجه کې به ان شاء الله مونږ ته د دې غو ټول وسایلو خرید او غو احتیاجات او اړتیاوې سره کسوي دا به ان شاء الله تر سره کیږي.
د پکتیا پانتون د تدریسي روختون مسؤلین وایي چې یاد روختون ته د دې ولایت مرکز او بیلابیل ولسوالۍ څخه هر ورځ تر 300 پورې ناروغان د درملنې لپاره ورځي چې دا مهال د جراحي ماشومان او ولادین اسایي او داخله په ګډون شپږو بیلابیلو برخو کې هغوی ته خدمتونه وړاندې کیږي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ یو سیدونکي د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د فیل مرغانو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی دی. دغه فارم څښتن له خپل کاروبار خوښي ښیي او زیاتوي اوس مال په دې فارم کې د غوښنو فیل مرغانو تر څنګ د هګیو فیل مرغان هم روزل کیږي.
د تخار په شکمش ولسوالۍ کې یو ځوان د فیل مرغانو د روزنې فارم جوړ کړی دی. د دغه فارم څښتن شپږ درس کلن محمود الازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه فارم د وطني فلمرغانو د نسل زیاتولو او یو شمیر ځوانانو ته د کارمندنې په هدف جوړ کړی دی. د دغه خبره په دغه فارم یو 1.5 میلیون افغانۍ پانګونه کړې ده.
ما اینجا سرمایه گذاری کردم 1.5 میلیون افغانۍ در اینجا سر
د فلمرغانو په دې فارم 1.5 میلیون افغانۍ پانګونه کړې ده او تر څنګ یو شمیر ځوانان ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. د فلمرغ د غوښې مینوال زیات دي. له شاوخوا ولایتونو خلک دلته فلمرغانو پسې راځي.
د شکمش ولسوالۍ یو شمیر وستونکو هم د دې فارم د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او له نورو پانګوالو هم غوښتنه کوي چې په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د نوموړي ولسوالۍ د شاه مشرف سیمې یو وستونکو سید عبدالرحمن راته وویل
از تمام کسایی که سرمایه گذار هستن سرمایه داری میکنن در سرمایه میخوان
زه له نور و پانگوال و غختن کوم چی اشکمیش ولسوالی تراشی او دلتا پا بلابل و برخو که پانگو نوکری ترچو هم خلکو تا در کار زمینه برابرشی او هم افغانان در گوانده و حبادونو له احتیاج چخ خلاشی.
د فلمرغانو د روزنې په دې فارم کې د سیمې یو شمیر روزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابره شوې ده. 15 کلن محمد ناصر چې له یو کال راهیسې په دې فارم کې کار کوي هغه راته وویل
یک سال زیاتره مشه کار میکنم چې در کتاب یافته و کار باید شي.
ما نه یو کال راهیسې په دې فارم کې کار کوم خو خیم چې دلته راته د کار بوختي برابره شوې ده. باید نور شرکتونه هم جوړ شي ترڅو روزګار خلق د کار او روزګار خوندان شي.
په تخار کې د طالبانو حکومت د کرن ریاست چارواکي هم په شکمش ولسوالۍ کې د فلمرغانو د فارم د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي د اسانتیا او رامنځته کولو په برخه کې له پانګوالو سره همکاري کوي. د نوموړي ادارې د حیواني روغتیا د امارت استازي ډاکټر عبدالوکیل آزادی روډیو ته وویل
ما آماده هستیم که در این بخش مردم سرمایه گذاری
موږ د خصوصي سکتور له پانګونی څخه ملاتړ کوو او هر ډول همکاري ته چمتو یو. زموږ مسلکی کارکونکو تل له فارم لرونکو سره د چرګانو او د فلمرغانو د روزنې په برخه کې همکاري کوي.
د نموړي فارم څښتن د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځای په برخه کې ورسره مرسته وکړي ترڅو په دې برخه کې لا زیاته پانګونه وکړي او لامل به یو زیات شمیر روزګار خلک د کار او روزګار خوندان شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سامانی ناشنده بدن شفیلت و علمه شفیل اسفلی چکاست از خبره کهیم خوشتل میده چه از مجد بدن شفیلت سرک تروسه داشت اون پروت یعنی نده فخصوی باید دوز مجد سرک را پخشی مرد اسلامی مرد چکه ده خوشتن دارو که از مجد سرک را پخشی زکده سو ویلیتون سر وصلیجی او پر دې باندې خلک تیریږي لارې د خطر سره دي او ټکرونه کیږي. نو موږ دا غوښتنه د اسلامي امارت څخه چې زموږ سړک را پوخي او داسې جدي ونیسي د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته هیله ده چې شبه د ښځو د معاشات په برابر طالبانو حکومت هم دا غوښتنه چې باید د ښځو معاشات چې دي څلور کړي ځکه چې ښځو ته چې دي په افغانستان کې زمینه د کار کولو دومره نه ده مسایده که څومره چې نارینو ته مسایده ده او خاصتا د نارینو معاشات که څه هم کښته دي استادان د خود زنانو رو باید سپورت سیزه کشی اینه کولی سی بغیر لفتازی چخه نور کارونه لکه دکانداریانی دی وکری یا بل کاروبار دی و زنانه چی ده پا پانیستان که ایسی نور کارونه نیست کولی نه هیلو دیشی تلیبان و حکومت تا دوی مشهد استلور
سلام آزاد ریډیو کارکون کوری دنګو تا طالبانو دا نظامیان نه دی دا خلکو شخصي حریم ته تیرې کوي مثلا په چک بندونو کې شخصي موبایلونه ګوري چکې نه پويګما د کیسه شی ګوري دا شی زما په نظر باندې دا حقار نه دی او دا شیان سنډر باندې ټکړي او خلکو د تکلیفونه باندې نه رسیږي
ستاسو پیغام ستاسو نظر